دا مشال رادیو او دا محل په پیښور کې لس او په کابل کې نهنی بجې دی. په دې خبرونه کې زپام امیر ساحل درته هر کله وایم. په خبرونه کې د سیمې پاړه بیلابیل رپورټونه لرو. د ترڅنګونی ز خبرونه مشال رادیو مجله هم در خبرو. خو اول خبرونه. د شمالي وزیرستان د موسکی او حسوخیلو اوسیدونکو وایي چې پوت ځنو خلکو ته د کورونو پریښودو ویلې دي، خو چارواکو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. په چمن کې د سوداګرو او پنډیانو ټولنې مشرانو یو ځل بیا د پرلت وهلو ګواښ کړی دی او امریکایي څارنوالانو دوه ایراني ورونه او یو پاکستانی وګړی رسمن د ترهګرۍ په تورونو تورن کړي دي. بشپړ خبرونه. د شمالي وزیرستان د بیرلی د موسکی او حسوخیلو اوسیدونکو وایي چې پوځ ورته ویلي دي چې د عمومي سړک دواړو خواو ته د 500 میټرو په فاصله کې پراته خلک د کورونو پرېږدي. د شمالي وزیرستان انتظامی پولیسو او پوځي چارواکو لا د سیمې د اوسیدونکو داوی پاړه سندي ویلي او مشال راډیو د چارواکو دریض معلومولو هڅه وکړه خو ورسره په خبرو نه توانیده. د موسکی او حسوخیلو اوسیدونکو بیګا مشال راډیو ته وویل چې وسلوالو 13 ورځې د امنیتي ځواکونو د کاروانو نو مخنیوي لپاره عمومي سړک کیندلې دي چې تر هغه وروسته پوځ ځایي ملکانو ته اطلاع ورکړه چې خلک د کورونو خالی کړي. د حسوخیلو یو وسیدونکو وقار خان وای د دې لوجه یو شمیر کورنۍ بیګا لخپلوانو کړه دی رښوي او ځنې خلک بنو ته ولاړل. د موسکی وسیدونکو مقتدر خان مشال راډیو ته وویل چې د شمالي وزیرستان خلکو یو لسیزه مخکې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو لوجه کلی او کورونه پریښودل، خو پر دې سربیره هلته امن پر ځای نه شو او هدفي بریدونه روان دي. موسکی وسوخیل د میرالی هغه کلی دی چې پکې په تیرو کلونو کې د وسلوالو فعالیتونه زیات شوي او لسکونه حمله شوي دي. انتظامی او امنیتي چارواکي وایي چې امنیت تجمن دي او د وسلوالو پر ضد هدفي عملیاتو ته دوام ورکړی دی. د بلوچستان په پښتون میشته سیمه چمن کې د سوداګرو او پنډیانو ټولنو مشرانو دا وکړه ده چې حکومت د کندهار لسپین بولدک سره بې له سفری اسنادو د خلکو تګ راتګ لژمنې په شا شوی دی. دوی پرون له مشال راډیو سره په خبرو کې پر راتلونکو ورځو کې د پرلت بیا پیلولو ګواښ وکړ. د سوداګرو د ټولنې او د پخواني پرلت مشر صادق سگزی وایي چې چارواکو تر څو ورځو پورې خلکو ته په شناختي کارډ او تذکیرو د تګ راتګ اجازه ورکړه، خو اوس بیا پاسپورټ او ویزه غواړي.
لزر انسانان دی پر تذکره پر شناختی کارت د پخوا پشان لکل بیا دوی درې ورځې بعد هغه شردودی د اعلان کی چې دروازه درې سلور سلور غنټې خلاصول مرد دا ورته ویل چې دروازه د پخوا پشان اته غنټې بخلاصې 15 ورځې بعد مکمله بند کی هغه رقم بند کی د پاسپورت خبرې برته شروع کی.
دا په داسې حال کې ده چې پرلتوالو د جولای پر 21 تر هغې وروسته خپل نه میاشتنی احتجاج پای ته ورساوه چې حکومتي پلاوی یې په شناختي کارډ او تذکیرو د سفر غوښتنه ومنله. د پاکستان او بلوچستان حکومتونو هغه مهال د پرلتوالو د غوښتنې منلو په اړه رسمن څه نه ول ویلي، خو د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر میر ضیاءالله لانګو څو ورځې مخکې مشال راډیو ته ویلي ول چې حکومت پر خپله ژمنه ولاړ دی او پنډیان بې له پاسپورټ او ویزې له سپین بولدک سره تګ راتګ کولی شي. البته صادق زغزای وایي چې حکومت باید د چمن او سپین بولدک ټولو خلکو ته په شناختی کارډ او تذکیرې د سفر اجازه ورکړي. د پیښور په ګډون د خیبر پښتونخوا اته تعلیمي بورډونو د نهم او لسم ټولګیو د کلنۍ ازموینو نتیجې اعلان کړې دي. د پیښور د ثانوي او والا ثانوي تعلیم بورډ د پرونیو نتیجو له مخې په ساینسي مضامینو کې لومړی مقام درې نجونو ثانیه فیصل، سیدې سویرا جهان او مروا عالم ګټلی دی او دویم مقام هم د آیزې ایاز په نوم یو انجلۍ، خو دریم پوزیشن د مومندو کیډیټ کالج جعفر شاه ترلاسه کړی دی. دا راز د ټولنیزو علومو درې واړه پوزیشنونه نجونو ترلاسه کړي دي. په دې لړ کې پرون د اعلی وزیر په دفتر کې یوه غونډه وشوه چې پکې چارواکو د ټولو بورډونو د لومړیو درې پوزیشنونو ګټونکو شاګردانو ته انعامونه ورکړل. په پاکستان کې تعلیمي بورډونه د نهم، لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د ازموینو د زده کوونکو ته د اسنادو ورکولو چارې پر مخ وړي. د ایران له اسلامي انقلاب ساتونکو ځواک سره تړلي دوه ایرانی ورونه او یو پاکستانی وګړی په امریکا کې د ترهګرۍ له تورونو سره مخامخ شوی دی. پر هغو کسانو روان کال په عرب سمندرګي کې د یوې کښتۍ د نیولو پر مهال د دوه امریکایي بیړۍ چلوونکو د مړینو په تړاو د ترهګرۍ تورونه پوره شوی دي. د امریکا وفاقي څارنوالانو پرون ورونه شهاب او یونس میرکازهی او پاکستانی بیړۍ چلوونکی محمد پالوان د ایران د عامه وژنې وسلو پروګرام ته د وسایلو برابرولو په ګډون په نورو تورونو رسمن تورن کړل. هغه دوه ایرانی وګړي تر اوسه نه دي نیول شوي. البته د امریکا ځانګړو ځواکونو چې په جنوري کې هغه وړه کښتۍ نیولې وه، نو پالوان او د کښتۍ د عملې درې غړي یې له هغه وخت راهیسې په حراست کې دي. او د پاکستان نیزوي شتونکي ارشد ندیم د پاریس په اولمپک سیالیو کې د هند نیرج چوپڑا ته په ماتې ورکولو د سرو زرو انعام ګټلی دی. ندیم پرون په دویم ځل د نیزې ویشتلو پر مهال د اولمپک سیالیو ریکارډ مات کړ. د هغه نیزه 92.9 متره لری پریوته. داسې انګیرل کېده چې چوپڑا به سیالي وګټي، خو هغه نیزه 9.45 متره لري وویشتلی شوه او په نورو 50 هڅو کې تیروتنې وکړې. د خبرونو پای دا مشال راډیو د اوس موږ غږ په مشال راډیو ټکی کام او د مشال راډیو د اپلیکیشن له لارې اوري. او اوس هم ورځو لومړی رپورټ ته. د شمالي وزیرستان د میرالی د موسکی او حسوخیلو یو شمیر اوسیدونکو داوه کوي چې پوځ ورته ویلي دي چې د عمومي سړک دواړو خواو ته د 500 مترو په فاصله کې پراته خلک د کورونه پرېږدي. دوی پرون مشال راډیو ته ویل چې وسلوالو 13 ورځ د امنیتي ځواکونو د کاروانونو مخنیوي لپاره عمومي سړک ځای پر ځای وکیند او بیا پوځ د مازیګر تر لمانځه وروسته د سیمې ملکانو ته اطلاع ورکړه چې خلک د کورونه خالی کړي. دوی وایي د دې له وجې یو شمیر کورنۍ بیګاله خپلوانو کره دیره شوې او ځینې خلک بنو ته ولاړل. د شمالي وزیرستان پولیسو او پوز لا په دې اړه څه نه دي ویلي او مشال راډیو هم له چارواکو سره په خبرو ونه توانیده. موسکی او حسوخیل د میرالی هغه کلی دي چې پکې په 13 کلونو کې لسکونه حمله شوې دي، خو حکومت وایي چې د وسلوالو پر ضد اقداماتو ته دوام ورکړی دی. د عمر وزیر رپورټ.
د شمالي وزیرستان میرالی موسکی او حسوخیل اوسیدونکي وایي چې د شپې یو کورونه خالی کړي. دا د هغې وروسته چې د دوی په وینا امنیتي ځواکونو پرون د اګست 4 ورته ویلي چې یادو سیمو خلک دی د سړک نه لویدیځ او ختیځ طرف ته 500 متره پورې کورونه خالی کړي. وسلوال له دې ځایه په سرتیرو بریدونه کړي. د حسوخیل اوسیدونکي وقار خان مشال ریډیو ته وویل چې یو ځل بیا له پریشانۍ سره مخ شوي.
فوج د میرا چې کیما سوخیل او میساکی کی مریا دو چیرته توسه په 500 میټر باندې مشرق طرف ته مغرب طرف ته خپل کېرینا خالی کوي کنه. په دې 13 شپه باندې د میرا ماشومان او شزینا بیا چې کیم د 2014 ول زربازاب منظر دا امش په خپل سترګې باندې ویني. او د میرا کاړه چې کیما دو په دې شپه باندې باندې تا راونه دي بچ کیمه می څنګه د کلی دی ای پی در خیر یا ایرمز ډیر خلک چې کیمد د خپل رشتہ دار کې رته لوړل. آیا میږه دغه وخت درونه ندا سوال کی چې دمر وخت میش خپل وطن در ته پرېړ دل امن تو سه بحال نکړو په 500 میټر باندې بیا تو سه سرنګې داغه امن چې کیمد بحال وې. نو د میږه د وطن ډیر لوی بعد حال دا په دې 13 شپه باندې شزینا کام میر کی ډیر پریشان دی.
د میرالی موسکی اوسیدونکو مقتدر خان مشال ریډیو ته وویل د نام نیزت کاروایو کې عام خلک ولې زبرولې شي.
د مزدګار د منځنه باده کوم ملکون دي سخیلو د موسکی هغه د اتلار اوله د فوج طرف نه توسه کرینه خلی کې د روډ سره نو مش بدل د کی کاروایي کی. آیا دل د کی میشه د زربز په نومه برشن دی بر خپل کرینه بزورینا د هر سم خلی کړل ایس د میجر کډول چې کیم دي د په کیمپش پروت دي د امن په خاطر چې دہشتگردی خاتم کا مش تو اللہ کی امن بحال کا دے امن طلبگار وی او چونکہ تر ویسا پیرے وہ مش تپ امن رکا ولے شے خو پریش دا ناکام دا چې دے مش تقریبا 5000 نه ډیر او ټارګټ کلینګ دل دکی وش ول نو حالات چې ایسا ا دین ہے تر ورس دل چې دای بیا مش تا ٹائمر کې وی چیرته توسی کرینا خالی کې یاز دل دا امن رولا. آیا دہشتگردی صرف پدې کلی شه دو
زای خلق وای چې پرون میرالی خیسور سړک وسلوالو د موسکی او حسو خیل پسیمو کې په خپارو کنلې چې د غلط امنیتی ځواکونو کنوای تګ ونکړي. د هغې پس د غو سیمو ته د سړک نه 1500 متره فاصله پورې د کورونو خالی کولو ویل شوي. په دې اړه مو هڅه وکړه چې د امنیتي ځواکونو او پولیسو چارواکو سره تماس ونیسو، خو له دوی سره په خبرو کولو کې بریالی نه شو او نه هم حکومت فوز رسمي خبر پړه خبره کړې چې دغه سیمې د خلک خالی کړي. شمالي وزیرستان کې په دې وروستیو کې نام نه پیښې وسله وال او هدفي بریدونه زیات شوي. د نام نه زیات ځایي خلکو په وار وار پر لتونه جرګې کړې. حکومت او فوز د دې وړاندې په وار وار ویلي چې وسله والو زیدې هدفي عملیات او کاروایې توندې کړې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي.
په چمن کې د سوداګرو او پنډیانو د ټولنو مشرانو پر راتلونکو ورځو کې د پرلت بیا پیلولو خبرداري ورکړه دی. دوی پرون مشال راډیو ته ویل چې حکومت د پخوا په څیر د کندهار له سپین بولدک سره په شناختی کارت او تذکره د سفر کولو غوښتنه نه ده عملی کړې، نو ځکه احتجاج پیلوي. دا په داسې حال کې ده چې د چمن پرلتوالو د جولای پر 21 تر هغې وروسته نه میاشتنی احتجاجي ناسته ختمه کړه چې د بلوچستان د پخواني لنډمهالي حکومت د کورنیو چارو وزیر په مشرۍ حکومتي پلاوي ورته د ټولو غوښتنو منلو ډاډ ورکړ. د پاکستان وفاقي حکومت هغه مهال د پرلتوالو د غوښتنو منلو په اړه رسمن څه نه ول ویلي، خو د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر میر ضیا لانګو څو ورځې مخکې مشال راډیو ته ویلي ول چې حکومت پر خپلو ژمنو ولاړ دی او پنډیان بې له پاسپورټ او ویزې سفر کولی شي. تفصیل د صمد شبنم په رپورټ کې.
د چمن پرلتوال وایي چې له دوی سره د حکومت له خوا سوي ژمنې نه دي عملي سوي، نو دوی به په راروانو نږدې ورځو کې یو بیا پرلت ووهي. په دې اړه د چمن د پنډیانو یا لغړیانو اتحادیې مشر غوث الله د اګست پر اتمه مشال ریډو ته وویل
پرلت موږ کښېنوو، موږ سره ریاست او د ریاست حکمرانانو دوکه وکړل. موږ ته دا وویل چې زه له کلي اوزلا در تختفونه کړي ابولدکو تختفون لا خلک پر تذکره یې لکوو او زه له کلي اوزلا چمن تختکاج لکوو وزمره پرغام ایدو پرغام عدالت وخت نمول دبر پرلت مو سیړو ان شاء الله په دې دې درو کې سیړو.
پر ډیورن کښه د پاسپورت او ویزه شرط لازم کول پرځید په چمن کې سیاسي ګوندونو، سوداګرو او پانډیانو د تیر 2023 کال د اکتوبر له 8 ملته پرلت پیل کړی وو چې د روان کال د جولای پر 8 هغه مهال پای ته ورسېدی چې د بلوچستان د لنډمهالي پخوانی حکومت د کورنۍ چار وزیر ملک عنایت الله کاسی د چمن پرلت کې د خپل وینا مهال اعلان وکړ چې د پرلتوالو ټول غوښتنې حکومت منلې، خو د چمن د سوداګرۍ اتحادې او د چمن د پرلتویان صادق اڅکزي د اګست پر 8 مشالې ډوتول چې د دوی غوښتنې نه دي منل سوي.
لزر انسانان دی پر تذکره پر شناختی کارت د پخوا په شان لکل بیا د وی درې ورځې بعد هغه شروع دی د اعلان کی چې دا دروازه درې درې سلور سلور غنټې خلاصول. مړ دا ورته ویل چې دروازه د پخوا په شان اته غنټې بخلاصې، نو هغه د دوه درې غنټو سلور غنټو سفر بیا دا کی چې 15 ورځې بعد مکمله بند کی، هغه رقمې بند کی د پاسپورت خبرې برته شروع کی.
پرلتوال پر ډیورن کرښه د چمن او سپین بولدک ترمن سره دی دروازه باندې د پخوا په شان پر پاکستاني شناخت کارت او افغان تذکره باندې د تګ راتګ غوښتنه کوي. د بلوچستان د کورنۍ چار وزیر میر ضیا لانګو څو ورځې وړاندې مشال رته ویلي حکومت چې له پرلتوالو سره کوم ژمن کړي پر هغوی ولاړ دی. هغه ویلي چې د پنډیانو لپاره د پاسپورټ او ویزې شرط ختم کړی دی، خو صادق اڅکزی وای چې د پاسپورت او ویزه شرط ختمول باید د ټول چمن او سپین بولدک ته خلکو لپاره وي.
از موږ دوه خبرې وی چې د پخوا په شان به تګ راتګي دویم لغړی چانس چې په زرونه انسانان د غل شتونه د رجستر سي دی ورته وای به قاعده د دې تګ راتګ کې دی چې د سپین بولدک او د چمن دا وړو کې لغړیان دا سوداګر دا د غلار استعمالول نو دی پاغه مایده کې دا شېستار دی وای چې تی ور د لارې خبره پریږدي د غشل 15000 لغړیان تک را تک شروع کی د لغړیانو ورونو د دغه پیکیج د دې مشر فیض محمد بیا د لغړیانو کمانډر منډولی او غوصلات چې د لغړیانو مشر دی او دغه رقم بوګی سره ترانسپورت مشر دی د اعلانیه جاری کړ چې مرد راسته پرې دا خیرات پیکیج دا چانس دغه کاروبار نه کو چې درسو زمرد د مور د پلار د وطن دا چې د پر د خاور باندې تک را تک د پخوا په شان کې دی پر د سکراو پر شناختی کارت دا مراد دی برته واپس کړ او دی دا ویل چې مرد لار نسی لا د پیکیج نه اخلو.
د پاکستان حکومت د تیر 2023 کال د نومبر له لومړۍ نیټې پر ډیورنډ کرښه د پاسپورت او ویزې شرط لازمي کړی و. حکومت وای چې دا ګامې په یواد کې د امن خوندي ساتلو او د کاچاګ د مخنیوي لپاره خسته. سمت شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې اونیزې خبرونه
د مشال ریډیوي مجله
په لس نیمو بجو،
هارون بچا هنري ګړې
په یو بجا،
تاندې هیلې
په دوه نیمو بجو،
د مشال پنوم
په دریو بجو،
حجرا
په سلور نیمو بجو،
د ځوانانو غږ
په پنځو بجو.
د پاکستان وکیلانو او قانون پوهانو پر جبري بې درکۍ وندښنه خولې دا او له حکومت یې د هغوی د مونډلو غوښتنه کړې ده. دوی پرون په کوټه کې د بلوچستان د وکیلانو په اتمه تلین غونډه کې د ځنو ورکو شوی او کورنۍ ته د 55 لک روپۍ ورکولو حکومتي پریکړه رد کړه او ویل چې چارواکي د هغه کسان پیدا او خوشی کړي. د 2018 زیږیز کال د اگست پر اتمه د کوټې په سیول روغتون کې په ځانمرګي برید کې لسکونه وکیلانو ته مرګ ژوبله وخته و. دا په داسې حال کې ده چې وفاقي حکومت یو اونۍ مخکې د ځنو ورکو شویو کسانو کورنیو ته د نغدي تاوان ورکولو اعلان وکړ. د بشري حقوقو ادارې او فعالان امنیتي او استخباراتي ادارې د خلکو په ورکولو تورنوي، خو د پاکستان پوځ وایي چې ځنې کسان چې ورک بلل کیږي له وسلوالو سره یو ځای شوي دي. په پاکستان کې د ورکو کسانو قضیو څېړلو سرکاري کمیشن وایي له 2011 زیږیز کال راهیسې څه باندې 8000 قضیې هوارې کړې دي. دا یو پترین رپورت.
په پاکستان قانون پوهانو ویل دي چې په ملک کې د لادرک کسانو ستونزو د تشویش وړ ده. په دې کې زیاتره خلک د بلوچستان څخه لادرک شوي دي. د خبره د سپریم کورټ د وکیلانو د اتحادیې پخوانی مشر عامد خان اډوکیټ د اگست په 8 نیټه په کوټه کې د بلوچستان د وکیلانو د اتم تلین پر مهال وایي غونډې ته کړې ده او ویل چې کله جسټس قاضي فایزي سا د سپریم کورټ چیف جسټس وټاکل شو نو هغه وخت زما خیال و چې جسټس حساب لومړی کیس د لادرک کسانو غرا پورته کړی، کوم چې د نوموړو په خبره هغه ډول ونسو.
مسنګ پرسن کا جو ایشو ہے یہ سب سے زیادہ
لوک کسانو چې کوم ستوند ده په دې کې تر ټولو زیات د بلوچستان خلک ورسره مخ شوی دي، ځکه چې تر ټولو زیات لادرک کسان په بلوچستان کې دي. احمد خان اډوکیټ زیاته کړه چې د چیف جسټس قاضي فایزي صاحب په وخت کې که د ورکو کسانو ستونزه اواره نه سوه نو بیا به څوک اواره وي. لیکن د نوموړي په خبره چې د 11 میاشتو د تیرېدو برسیره تر اوسه د لادرک کسانو کیس په سپریم کورټ کې نه دی اورېدل شوی. پر دې مهال د بلوچستان سره تړاو لرونکي د سپریم کورټ د وکیلانو د اتحادیې پخواني مشر علي احمد کورد اډوکیټ زیاته کړه چې د لادرک کسانو له امله په ولس کې د حکومت په ضد کرکه ورځ تر بلې زیاتېږي. بیا په خاصه توګه ډاکټر مارنګ بلوچ، منظور پښتین او علي وزیر خپل پلوه زیات کړي دي. ډاکټر مارنګ بلوچ سره هغه ورځ په لکو خلک ورسره وو. ما په خپل ژوند کې دومره زیاتې مېرمنې پر یو ځای په یوه اجتماع کې نه وې لیدلې. غونډې ته د بلوچستان د وکیلانو د اتحادیې مشر افضل عرفال وویل چې د حکومت لخوا چې کومې 50 لک روپۍ د لادرک کسانو و خپلوان ته ورکول کیږي هغه موږ ردوو.
50 لک روپۍ مسنګ پرسنس کې حواله سره
لادرک کسانو و کورنۍ ته د 50 لک روپۍ ورکولو پریکړه حکومت کړې ده او دا یې منلې ده چې د لادرک کسانو ستونزه شته، ځکه چې تر پرون ورځې پورې رسنۍ ته به ویل چې دا ټوله دروغ دي. شغلی عرفال زیاته کړه چې حکومت و خلکو ته د 500 لک روپۍ ورکولو پر ځای ورک کسان ومندي او را خوش دې کړي. په غونډه کې د یو پریکړه لیک د لارې غوښتنه وسوه چې د 8 اگست په اړه د سپریم کورټ د کمیشن پر رپورټ عمل یقیني وګرځول شي. په دې پریکړه لیک کې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د عملیاتو پریکړه په کلکه سره رد کړل شوه. دا د ونې ورده چې د پاکستان مرکزی حکومت یوه اونۍ له مخه پریکړه کړې وه چې حکومت به په ملک کې د زرو ورکو کسانو و کورنۍ ته پر سړي سر 500 لک روپۍ مرسته ورکوي. دا مرسته به د وفاقي وزیر قانون نذیر تارړ په خبره د هغه کورنۍ سره کیږي د چا خلک چې د 500 کلو څخه د زیات وخت راهیسې لادره کوي. د ونې ورده چې په کال 2014 کې د اګست په 8 نیټه د کوټ په سیول هسپتال کې یو ځانمرګی برید شوی و، په کوم کې چې د دوو خبریالانو په ګډون 50 وکیلان مړه او 6 نوي زخمیان شوي وو.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شي. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
د لګکیو د حقوقو فعالان وایي چې د سند حکومت ورته د اگست پر 11مه د مذهبي اقلیتونو نړیوال ورځ په مناسبت د لاریون اجازه نه ورکوي. دوی پرون په کراچۍ کې د خبری غونډې پر مهال مشال راډیو ته وویل چې صوبایي حکومت ورته لومړی اجازه ورکړې وه، خو اوس یې د مذهبي ډلو د فشار له وجې ورته ویلي دي چې لاریون نشي کولای. د سند حکومت لا د هغوی څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو د کراچۍ د کمشنر دفتر یو چارواکي د نوم نه ښوولو په شرط مشال راډیو ته وویل چې دا کار یې د امنیتي اندېښنو له وجې کړی دی. نیاز علي تفصیل لري.
د خبری غونډې په مهال د بشري حقوقو فعال وکیل لوکی ویکټر مشال ریډیو ته وویل د اگست په 11مه دوی د لګکیو د حقوقو پر ورځ د کراچۍ په فیری رحال کې غونډه کوله. د سن حکومت ورته د اگست په لومړۍ نیټه په لیکلي بڼه اجازه ورکړې وه، خو اوس یې ناسا په اجازه منسوخ کړې ده.
جی همه پہلی اگست کو این او سی گرانٹ ہوئی تھی.
دی وای مونږ ته د اگست په لومړۍ نیټه د سن حکومت لخوا اجازت نامه ملو شوې وه، خو پرون حکومت اجازه منسوخه کړه. حکومتي چارواکو مونږ نه هیڅ پوښتنه نه ده کړې، مونږ سره هیڅ سلا مشوره نه ده کړې. یوازې دومره ویلي دي چې د خراب امنیت له کبله د غونډې اجازه نشي ورکولی، او دوی وای غونډه کې د وسلوالو لخوا د برید اندېښنه ده، ځکه ستاسو اجازت نامه منسوخ کړل شوې. لوکی ویکټر زیاته کړې چې هر کال دوی د اگست په 11مه د لګکیو حقونو پر ورځ د هیواد د نورو برخو ترڅنګ په کراچۍ کې هم خپل حالې ځلې کوي، خو حکومت او امنیتي ادارې د مذهبي ډلو د فشار له کبله د دوی لارې نسی. بلخوا د سن حکومت په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي، خو د کراچۍ کمشنر دفتر یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې 14 اگست او لحقې مخ کې په ښار کې د امنیت په اړه سخت اندېښنې دي. نوموړي په وینا چې د امنیتي ادارو راپورونه دي چې امنیت حالت ښه نه دی، ځکه حکومت د اگست په 11مه د لګکیو حقونو مارچ غونډې اجازه منسوخه کړې ده. بلخوا د خبری غونډې په مهال د لګکیو حقونو مارچ مشري پاسټر غزاله شفیق بیا مشال ریډیو ته وویل د تیرو کلونو په پرتله سخت کال په پاکستان کې د لګکیو پر ضد د تشدد پیښې زیاتې شوې دي، او پاکستان د لګکیو په خوندي ساتنه کی پاتې راغلي دي.
کیونکه تشدد بڑا ہے، زیادتیاں بڑی ہیں.
دا وای د دوی پر ضد تشدد زیات شوی، زیادتی او ظلم ورسره زیات شوی دي. په یو کال کې د لګکیو پر ضد د تشدد وړي او لوی ترسلو زیاتی پیښې شوې دي. هم دا ډول په زور د مذهب بدلول لا روان دي. یوازې په کراچۍ کې په یو کال کې 3 پیښې راپور شوې دي. لګکیو ته هیڅ حسانتیاوي حاصل نه دي. د لګکیو پر ضد بیا بیا د تشدد پیښې کیږي، د مذهب د سپکاوي تورونه پر لګول کیږي، او په دې کې زیاتوالی راغلی دي.
یہ رجحان بڑھتا چلا جا رہا ہے.
غزالہ شفیق زیاته کړی چې په پاکستان کې ذاتی شخړو کې هم د لګکیو پر ضد د مذهب د سپکاوي قانون کارول کیږي. نوموړي پوینا حکومت د هغه خلکو او مذهبي ډلو په ضد هیڅ ګامونه نه اخلي چې د مذهب د سپکاوي قانون په غلطه طریقه کاروي. د خبری غونډې په مهال د لګکیو د حقونو مارچ ویغړی او د بشري حقونو فعالې سفینه جاوید بیا ویلي پاکستان کې د لګکیو حقونو خوندي ساتلو لپاره د آزاد او خپلواک کمیشن جوړ کړی شي.
حکومت کی طرف سے ایک آزاد کمیشن بنایا جائے
دوائی دا حکومت لخوا یو آزاد کمیشن جوٹ لیشی کمیشن دی با پاکستان کی پزور دا لگکیو انجنو مذہب بدلولو ودنو کولو پلٹنیو کی او حق کسانو پا زد اقدام اکڑی چپ دی کی لاس لری زکا چی اس ہم پا خاص ستوگا پا سن کی دا لگکیو دا کم عمر انجنو پا زور ودنا او مذہب بدلول لا روان دی سفینہ جاوید په وینا چې د لګکیو د حقونو د کمیشن جوړولو لپاره د پاکستان وزیر اعظم د سپریم کورٹ مشر قاضی او نورو حکومتي وزیرانو ته هم لیک استولې دي پسند کې په زور د مذهب بدلولو ودونو په اړه هندوانو عیسایانو وخت په وخت غونډي او احتجاجي مظاهری هم کړې دي بلخوا د سند صوبایي حکومت وزیرانو وخت په وخت دا وکړي چې لګکیو او نور خلک د ټولنې یو شان وګړي دي او د ټولو د حقونو خوندي کولو لپاره دوی کار کوي د بشري حقونو د سار نړیوال سازمان Human Rights Watch او د بشری حقوقو نورو نړیوالو ادارو وخت په وخت پاکستان د حکومت نه غوښتنه کړي چې د مذهب د سپکاوي په قانون کې دی بدلون وکړي د پاکستان حکومت تل ویلي چې په هیواد کې اولس آئینی او قانوني حقونه لري او حکومت د بیان او مذهب د ازادۍ او خوندیتوب ته ژمن دی د پاکستان حکومت ټینګار کوي چې چاته هم د مذهب سپکاوي د سزاګانو د قانون ناسم کاروي اجازه نه ورکوي نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ
مشال ریڈیو پر یوٹیوب انسٹاگرام فیس بک او ٹویٹر ہم تعقیب ولائی سی
د افغانستان په روزګان ولایت کې د استرالیایي ځواکونو له لوري د وژل شوی یو شمېر کسانو کورنۍ د خپل حق غوښتنه کوي دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوې ډلې د اګست پر اوومه وویل چې استرالیایي حکومت څه باندې یوه لسیزه مخکې په روزګان کې د خپلو ځواکونو په لاس په ناقانونه ډول د وژل شویو افغانانو کورنیو ته د تاوان ورکولو ژمنه نه ده پوره کړې د نوریا سنوري رپورټ د استرالیایي ځواکونو له لوري د وژل شوي یو سړي د مور په غږ پیلېږي
خپل حق غواړه چې زما اهتمام ته به خپل حق رسېږي زما مسیانې بیا پلار کړي دي برناکه
مریم د اورزګان ولایت اوسیدونکو د نړیوالو ځواکونو له لوري د خپل وژل شوی زوی حمید الله حق وړي مریم چې وای زوی بی ګناو استرالیایي ځواکونو د دوی په مخ کې په ډېر بې رحمۍ وواژه
نو بالا د شپې د مخراله چاپه یووله نو موږ ګرځې وو تاک تکړو دا زما زوی بل تک زما پر زوی باندې راولار سوله دا سکل کنور تک تلنې بالا ورته کاش سوله چان دې توس د دغه طالبان سره اړیکې لري ورته کاش کړل زما زوی په چړو په برچو را مرک
میرمن مریم وای لزوی څخه دوه کونډي او څو یتیمان ورپاتې دی او ژوند په ډیره سختۍ تیروي نو موري د خپل وژل شوی زوی په اړه د عدالت او حق غوښتنه کوي د پورزګان ولایت کې یوازې مریم نه چې خپل زوی د نړیوالو ځواکونو لخوا وژل شوی بلکې ډیر نور هم په دې ولایت کې چې یو مهال د سختو جګړو ډګر و د نړیوالو ځواکونو لخوا د عملیاتو په ترڅ کې وژل شوی دی د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې د چهارشنبې په ورځ په یو بیان کې غوښتنه وکړه چې استرالیا باید په افغانستان کې هغو کورنیو ته تاوان ورکړي چې عزیزان یې د استرالیایي ځواکونو لخوا په ناقانونه توګه چې هغه جنګي جرمونه بلل شوی وژل شوی دی د ډلې په دې بیان کې ویلي چې استرالیا د وژل شوو 9 ولسي وګړو کورنیو ته د تاوان ورکولو په اړه خپله ژمنه عملي کړې په هغه راپور کې چې 4 مخکې د قاضي پاول بریرتن په مشرۍ په افغانستان کې د استرالیایي ځواکونو لخوا د ترسره شوو جنګي جرمونو د ادعاو په اړه د ترسره شوې څېړنې په پایله کې خپور شو نتیجه یې ښیي چې 9 افغانان په ناقانونه توګه شکنجه شوي او وژل شوي دي سره له دې چې د استرالیا حکومت د دغه راپور موندنې او سپارښتنې منلي خو تر اوسه د دغو قربانیانو کورنیو ته چې د خپلو عزیزانو پر وژل کېدو یې شاوخوا یوه لسیزه اوړي تاوان نه دی ورکړی د دې ډلې په خبره د دغو قربانیانو کورنۍ په کلیو کې سخت ژوند تېروي نوریا د اورزګان ولایت یوه بله اوسیدونکې ده چې زوی د نړیوالو ځواکونو لخوا وژل شوی نوریا وایي ډېر یتیمان ورپاتې دي او ډېر له بېوزلۍ کړېږي نوموړي په دې اړه چې زوی په څه ډول ووژل شو ازادي راډیو ته وویل ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې دا هم ویلي چې استرالیا د تاوان ترڅنګ د قربانیانو له کورنیو بخښنه وغواړي د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینچ نوموړی هم د دغو کارپوهانو د ډلې غړی دی. په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې د استرالیا له حکومت څخه غوښتي چې د 9 قربانیانو کورنیو ته د تاوان د ورکولو لپاره سمدستي اقدام وکړي. استرالیا چې د نړیوالو ځواکونو په چوکاټ کې افغانستان ته ځواکونه استولي وو، ډیری سرتیری په اروزګان ولایت کې دیره وو. په افغانستان کې د استرالیایي ځواکونو پوځي ماموریت د 2021 کال په جون کې رسمن پای ته ورسید. د دغه نږدې 40 کلن ماموریت په ترڅ کې چې له 2000 لومړي کال وروسته پیل شوی و، 41 استرالیایي پوځیان په افغانستان کې وژل شوي دي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اوریدونکو، په پیښور کې د سهار 10:30 او په کابل کې 10 بجې شوې د مهمو خبرونو لنډیز. د شمالي وزیرستان د میرعلي د موسکی او حسوخیلو اوسیدونکو وایي چې پوځ ورته ویلي دي چې د عمومي سړک دواړو خواو ته د 1500 میټرو په فاصله کې پراته خلک دي کورونه پرېږدي. دوی بیګا مشال راډیو ته ویل چې وسلوالو 13 ورځ د امنیتي ځواکونو د کاروانونو مخنیوي لپاره عمومي سړک کیندلی دی چې تر هغې وروسته پوځ ځایي ملکانو ته اطلاع ورکړه چې خلک دي کورونه خالی کړي. د شمالي وزیرستان انتظامیه، پولیسو او پوځي چارواکو لا د سیمې د اوسیدونکو داوی په اړه څه نه دی ویلي او مشال راډیو د چارواکو دریز معلومولو هڅه وکړه خو ورسره په خبرو ونه توانیده. د بلوچستان په پښتون میشته سیمه چمن کې د سوداګرو او پنډیانو ټولنو مشرانو دا وکړه چې حکومت د کندهار له سپین بولدک سره بې له سفري اسنادو د خلکو تګ راتګ لژمنې په شا شوی دی. دوی پرون له مشال راډیو سره په خبرو کې پر راتلونکو ورځو کې د پرلت بیا پیلولو ګواښ وکړ. دا په داسې حال کې دا چې پرلتوالو د جولای پر 21 تر هغې وروسته خپل 9 میاشتنی احتجاج پای ته ورساوه چې حکومتي پلاوی یې په شناختي کارډ او تذکیرو د سفر غوښتنه ومنله. د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر میر ضیا الله لانګو 2 ورځې مخکې مشال راډیو ته ویلي ول چې حکومت پر خپله ژمنه ولاړ دی او پنډیان بې له پاسپورټ او ویزې له سپین بولدک سره تګ راتګ کولی شي. د پیښور په ګډون د خیبر پښتونخوا 8 تعلیمي بورډونو د 9 او 10 ټولګیو د کلنیو ازموینو نتیجې اعلان کړي دي. د پیښور د ثانوي او والا ثانوي تعلیمي بورډ د پرونیو نتیجو لمخې په ساينسي مضامینو کې لومړی مقام 3 نجونو ثانیه فیصل، سیدې سویرا جهان او مروه عالم ګټلی دی او دویم مقام هم د آیزې ایاز په نوم یوې انجلۍ خودریم پوزیشن د مومندو کیډیټ کالج جعفر شاه ترلاسه کړی دی. دا راز د ټولنیزو علومو 3 واړه پوزیشنونه نجونو ترلاسه کړي دي. د ایران له اسلامي انقلاب ساتونکي ځواک سره تړلي 2 ایرانی ورونه او یو پاکستانی وګړی په امریکا کې د ترهګرۍ له تورونو سره مخامخ شوي دي. پر هغو کسانو روان کال په عرب سمندرګي کې د یوې کښتۍ د نیولو پر مهال د 2 امریکایي بیړۍ چلوونکو د مړینو په تړاو د ترهګرۍ تورونه پورې شوي دي. او د پاکستان نیزه ویشتونکي ارشد ندیم د پاریس په اولمپک سیالیو کې د هند نیرج چوپړه ته په ماتې ورکولو د سرو زرو انعام ګټلی دی. ندیم پرون په 2م ځل د نیزې ویشتلو پر مهال د اولمپک سیالیو ریکارډ مات کړ. د خبرونو لنډیز مو واورید. وسته ونیز خبرونه مشال راډیوي مجلې وخت چې پکې مول نومیالي شاعر علي اکبر سیال سره د هغه پر ژوند او کار خبرې کړې دي. د خبرونه قربان نجيب عامر دی.
د مشال راډیوي مجله د مشال راډیوي مجلې ګران اوریدونکو ستړي مشه په یوه تازه ګڼه کې مو زه نجیب عامر کوربه یم او میلمه مې خوږ ژبې شاعر علي اکبر سیال صاحب دی. د سیال هنر تان دی، جذبې ځوانې دي، خیالونه یې ولولې وروي. له هغوی نه به خبرې مو اورو، د هغوی تازه شاعري به مو اورو. د واټسایپ په لار سره له اسلام آباده ملګری شوی دی اکبر سیال صاحب. ستړي مشئ.
السلام علیکم تاسو ټولو مینوالو ته زما مینا احترامات او درناوی.
ډیر زیاته مننه. زه ممنون یم چې موږ له مو وخت راک د ژوند د قیمتي وخت نه مسو شیبې زمونږ په نامه کړې. خدای پاک ته خضر سره وکړي. ډیره مننه.
نو بس زمونږ ژوند خو وی ستاسو د پاره پنکار خو ژوند دی د ولست پاره. یو ته د ولست لوی سړی او اعلی وګړي مشهور نو زمونږ ژوند خو وی ستاسو د پاره ګرانه.
ډیره زیاته مننه سیال صاحب په درنښت مراو کتل او ستاسو ډیر زیات مینوال دي او زه ستاسو او ستاسو د مینوالو ترمنس د یو پل حیثیت لرم. هغه خلک چې تاسو سره مینه لري د هغوی سره به خبرې کوئ، خپله شاعري به وراوروئ. نو سیال صاحب، د شاعر اروا په کلي کې خوشحاله که په ښار کې؟
د شاعر اروا چې د ده اروا ژوندۍ یې که نه، د ده وجدان ژوندي، د ده روحیات ژوندي، د ده فکر ژوندي. دی که په غرونو کې، دی که په ښارونو کې، دی که په دښتو کې وي، دی که په ساراګانو کې وي، نو دی په غم کې هم خوشحاله وي. شاعر خو داسې یو باصلاحیت او وجداني انسان خدای پاک تخلیق کړی دی چې دی په هر حالت کې، یعنی که دی د غم په حالت کې هم وي، نو دی پرسکونه وي، مخموره وي، پرسروره وي، خوشحاله وي.
صحیح. ما دا پوښتنه ځکه وکړه چې اختر تازه تازه تیر شوی دی او تاسو خو ژوند په اسلام آباد کې کوئ، خو کلی ته به تللی وای، نو ما ځکه د کلي او د ښار دغه موازنه کول غوښتل.
او که نه، دا نجیب خانه داسې ده چې د کلي د ژوند خو خپله یو مزه ده، یو خوند دی، یو رنګ دی. منګ خو د اسلام آباد ټیک ته چې دا د ښایسته ښار دی، د دنیا په ښارونو کې یو لوی ښایسته ښار دی، خو د پښتونخوا وطن او بیا زمونږ د ملکن، چې زما کور بیخي د ملکن په غې کې دی، یعنی زه چې د خپل کور په چت کې ودرېږم، په چت د پاسه ودرېږم، نو ماته دا ملکن، اګره، تالاش، لړم، دا ټولې سیمې راته ښکاري. او د ملکن ته چې ګورم د خپل کور د چت نه، نو دا د 1895 او 1897 چې کوم جنګونه شوي د پښتنو او انګریزانو ترمنځه، نو زه داسې ګڼم چې لکه دغه فلم زما مخې ته چلیږي. نو د کلي او بیا خصوصا ملکن او ډېر حسین رنګین او ګلورین وطن دی، نو د کلي ژوند ډېر خوږ، ډېر ښایسته.
صحیح. او سیال صاحب، له کلي او رشتو سره تړون د شعر د زیږولو یا پنځولو لپاره تاسو څومره اړین بولئ؟
یاره، رشتې خو بنیادی سیز دی، د مینې او د وینې رشتې پالل دواړه دا ضروری خبره ده. په کلي کې خصوصا کلی کلویږي چې دا یا دود دستور ناسته ولاړه اجره جومات، دا انتهایی ضروری خبره دی. اسلام آباد خو داسې د مسافر یو ښار دی چې بس کور په یو ګټ کې به ناست یو، چې زیات نه زیات زړه دي تنګ شي، یو پارک ته به ځای واکو کې. خو د کلي ژوند خو هغه خو ولسي ژوند دی، سماجي ژوند دی، نو دغه په کلو کې زندگی وي، او هغه زندگی په سړي کې یو بله زندگی راټوکوي. موږ چې اوس کلي ته لاړو، نو موږ په دغه یو هفته کې څلور پنځه دستوري وکړې ما په خپل کور کې، چې دا د نارینو دستوري هم وي او د زنانو هم وي. یعنی زما ملګرو، زما بچو، زما نسو پکې ښې مستې وکړې، زما لونو، زما نسیو، زما خورزو خوریونو ښې مستې پکې وکړې، او ښه داسې د ژوند خوند واغسته چې دا زمونږ یو داسې زبردست چکر و په ملکن.
صحیح.
نو دغه سیزونه په انسان اثر کوي، اغیزه کوي، او د هغې بیا ښه نتایج دا راوځي چې انسان پرسکون وي او پرم نه وي، او ذهني طور دی روغ جوړ او تکړه.
صحیح. او اکبر سیال صاحب، ستاسو شعر په کلي کې ډېر ځلیدلی او که په ښار کې زیات شهرت ومونده؟
شعر خو ګرانه، موږ هغه د 1903 نه لیکل پیل کړی دی. نو زه چې کلی کې وم، نو ما شاعری کړې وه. خدا د چې زه اسلام آباد ته رالم، نو په اسلام آباد کې مې دا سوارلس کتابونه مې اسلام آباد کې چپ چاپ کړي دي. دلته مې د رنگونو ماښامونه کړي، د پښتون کلچرل اسوسیشن د بیرغ لاندې په زرګونو سوونو د لر او بر افغانان هغه هم راغوښتي دي، هغه هم نازولي دي، هغې هم خوشحاله کړي دي، هغې لم هوټلي ورکړي دي، هغې لم انعامونه ورکړي دي، موسیقي هم پکې کړي دي، اتڼونه هم پکې کړي دي، سیمینارونه هم پکې کړي دي. دا لوی لوی ستر ستر خلک لکه ولی خان بابا، اجمل بابا، لطیف لالا، افضل خان لالا، آفتاب شیرپاو، دا ستر ستر مشران د پښتنو د دین نور هم په ډېره لویه پیمانه په دغه غونډو کې موږ را بللي دي ناستې. نو زیاتر ژوند ما چې ډېر زیات فعالیت په ادبی او کلتوري ژوند کې کړی دی، په اسلام آباد کې کړی دی، البته په ملکن کې چې ومنو د پښتو ادبی جرګې ملکن جنرل سیکرټری ما، او غالباً چې په هغه وخت کې ډاکټر صاحب شاه صابر صدر و که ساحل صاحب صدر و، دارا نوشیر دی، خو زه سیکرټری وم په ملکن کې، او ادبی فعالیتونه او سیاسي فعالیتونه مې ټول په ملکن کې کړي دي.
صحیح سیال صاحب، ستاسو کتابونو به خبرې کوو، خو ستاسو نه یو شعر اوریدای شو د خپرونې په دې برخه کې؟
بالکل، ولې نه.
نو راځي ملګرو، د اکبر سیال صاحب نه داسې موقع ډېره کمه پیدا کیږي چې شاعر مونږ سره وي او داغه خپل خوله باندې داغه یو کلام واورو. نو د دې کلام په اړه اوسو خبرې وکړي، تازه دی، پخوانی دی، او بیا به شعر درنه اورو.
دا زما دو نوی کتابونه چاپ شوی دی، یو زما د شاعری ټولګه ده پازا، او یو د امپل مقاله د پیښور پوهنتون نه محبت شاه محبت، یو ځوان زلمی سکالر دی، نو هغه زما د سندرو په پنی او فکري اړخونو باندې امپل کړی دی، او هغه د امپل مقاله هم چاپه. نو دا غزل چې زه تاسو ته اورم، دا بیخي د خپل نوی کتاب دی تالم لم دلم د بنا بنا ساتل دی تالم لم دلم د بنا بنا ساتل دی راش چې دا ډک زړه درته تش کړم لالیا راش چې دا ډک زړه درته تش کملالیا ډېر مې اسویلی سړ 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 ساتل دی تلم لم دلم د بڼا بڼ ساتل دی زار د شم رنگی زی دم زاد پرختے زار د شم رنگی زی ادم زاد پرختے هر انداز دے گل گل پختانا پختانا ساتل دی تالم لام دلام د بانا بانا ساتل دی سیال نماتی گی دتی پلانو پٹو پنو
دیر خواه
سیالن ماتی گی دتی پلانو پٹو پنو منخ پلی سینی لک دغرا غر ساتل دی منخ پلی سینی لک دغرا دغرا ساتل دی کوخ کی می پستر گو کی دزڑا دزڑا ساتل دی او تالم لند لند بانا بانا ساتل دی
ډیر خسته او د ډیرو هنرمندانو نه د اواز خسته د سیال صاحب د شیر خایس په خپل ځای
دا خو نجیب خان د چې د کالج لکوم او بیا یې مسته کې نو هغه وخت کې خو ډېر تازه وم او ډېر سبه کېدل او کول به مو اوس خو سپینګیر شو بوډاګان شو دا هغومره
ماشاءالله ډیر خوند یو کو د شعر خوند په خپل ځای او आवाज او کمپوز ډیر خوند راک. تاسو د چاپ کتابونو خبر او کړه مخکې، تاسو ول چې سوارلس کتابونه مو چاپ دي، په دې کې د نظم سمره دی او د نثر سمره دی؟
په دې کې خو یو د دې چې د پښتنو د ټولنیز ژوند تنقیدی جاج
صحیح
دا نثر دی، دا ډیر زیات د کار کتاب دی، داسې نوٹ بک ټایپ دی، تقریبا شپږ شلې پاڼې دی، خو دا بیخي په یو جداګانه انداز کې لیکل شوی دی. او دې کې ما د پښتنو د ټولنیز ژوند هغه منفي اړخونه چې زمونږ ټولنه اثر انداز کوي او موږ پرمختګ ته نه پریږدي. نو هغه سیزونه ما په دغه کې لیکلي دي. بل ما یو دا کار کړی دی چې دا د خوشحال بابا منتخب نظمونه ما او هدیقی شیزوکا د جاپان امبیسی د پولیټیکل ډیپارټمنټ سربراه نو د بابا نظمونه په جاپانی کې ژباړلې دي. او په دې کې چې کوم دی یو کتاب د عمر خان بابا دی د جنرال د خان عمر خان خان دا هغه نوم دی د پښتنو ملي مبارز غازی عمر خان. او یو کتاب زما اوس په چاپ شي کخیری هغه اردو کې دی دا هغه سرخط دی پښتون سماج میں عورت کی حیثیت اور کردار.
صحیح نرخ.
یعنی په پښتنه ټولنه کې د ښځې حیثیت او کردار دا یو ډېر ځانګړی سیز دی. ان شاء الله په یو نوي طرز پوره یو تحقیق او ریسرچ مې ورله هم کړی دی او بلا حوالی او ریفرنسز پکې شته دي. نو دغه دي دا نور خو زیاتر پکې د شاعرۍ دي. نو دغه سې دا سلسله دوام لري د جب خانه
دا سې نیمای نه زیات به د شاعرۍ مجموعه کنه ستاسې لس به که کم به
یاره تقریبا نه لس خو به د شاعرۍ مجموعه وي بالکل.
صحیح او سیال سے پر تیرو سو کلنو کی تاسو څنګه ګورې د پښتو کتابونو د چاپ کېدو لړۍ تیزه شوې ده که سسته شوې ده؟
تیزه شوې ده ډېر زیات تیزه شوې ده. او پښتو ژبې ته خصوصا زما په خیال ده د زلمو ځوانانو پام راوړېدلی دی او هغې ډېر په ټیک طریقې سره لګیا دي. نوي نوي تحقیقونه کوي نوي نوي سیزونه منځته راوړي. ډېره ښه شاعري په پښتو کې را روانه ده او د کتابونو د مجلو هغه مقدار زما په خیال چې هغه زیات شوی دی ډېر شوی دی ځکه چې په دې تیرو څلوېښتو پنځه څلوېښتو غمیزه کې دا پښتو چې ده نو دا د عالمي نړۍ په نظر کې یو بالکل فوکسټ ژبه وه. او چونکې افغان ستونزه وه افغان سیولوار و خانه جنګي وه جنګونو جهادونو نو ټوله دنیا متوجه وه افغانستان او پښتونخوا او پاکستان ته. نو په دې حواله پښتو چې ده نو په دې غمیزه کې چې موږ یې ډېر وځپلو ډېر زیات یې وځپلو خو یوه پایده دا وشوه چې زمونږ پښتو ته چې دی زمونږ ژبې ته زمونږ کلتور ته زمونږ ستونزو ته لږ د دنیا پام شه. او پښتو زما په خیال چې ډېر په درزنونو ریډیو سټېشنې دي په دنیا کې چې هغې د پښتو نشریات کوي نو دا په کې مثبتې خبرې دي.
یعنی که کور وسوځي د دیوالونه یې پاخه شول
چې کور وسوځي دیوالونه هم ورسره سوځي. زمونږ هر څه شوي دي ایرې دي او په هغه ایرو کې چې کوم خوګلن دی که نه هغه بسرې دي هغه بسر کې پاتې دي. او هغه بسر کې د دې وطن شاعران دي ادیبان دي دانشوران دي سندرغاړي دي هنرمندان دي د کلتور سره تړلي خلک دي. هغه خلک چې په رښتوري معنو کې قومي سیاست کوي هغه خلک دي. نو شته په دغه خوګلند کې په دغه یورو کې دا بسر شته او دا بسر انشاءالله امکان لري چې د دې به د خپل ژوند د خپل سماج ټولنه دا به یو منطقې جان ته ورسي او دا پښتانه به د دې ستونزو نه که خدای کړي خیر وي نو د مینې امن ترقۍ او امن په لار به یو ځل ارومرو روان شي ځکه چې پښتانه په ټوله نړۍ کې وګرځېدل وګرځېدل دنیا یې وکتل تیز په دې نتیجې ورسېدل چې علم پسه دی او اسلم پسه دی چې دنیا د مینې امن ترقۍ او خوشحالۍ کارونه کوي او موږ جنګونه کوو. نو دا هر څه چې راټول شي د دې په نتیجه کې به دا وطن زمان خیال داری چې په ټیک طریقې سره راجوړ شي.
الله دې وکړي همداسې شي. سیال صاحب دا راته وایي چې پښتانه له کتاب سره ډېره مینه لري لږه یې لري که نه لري؟
دا نوی ساینسي ټیکنالوژیکل انقلاب چې راغی دا د ټیکټاکونو په شکل کې دا په نورو الو سره نو د دې سره یو ستونزه پیدا شوې ده. نو په اورل حوالې سره خو پښتو ژبه چې کوم دی نو په هغې کې ډېر زیاته مخ په وړاندې تللې ده لکه هلکان جینکۍ په دغې ایپونو کې د خپلې ژبې سندرې او شاعري او خبرې او خپل اتلان دا ویني اوري ګوري او شعر کوي. خو تر سو پوری چې د کتاب سره د مینی او د تعلق په زما په خیال چې دغه خبره لګه مسله شته
صحیح
ځکه چې پاکستان کې خو خصوصا مسله دا ده چې پښتو خو دلته د تعلیم ژبه نه ده نو تکړه مور پلار هغې چې هغه خپلو بچو ته په خپله څه نه څه وښيي نو دا مسله شته زما په نظر کې چې پښتو کتاب خدا ده چې ما تجربه دا شوې ده چې او زما کتاب چې مارکیټ ته راشي نو هغه لاس په لاس خرڅ شي او اوس زما دغه لس دولس کتابونه نه هغه ټول ختم شوي دي یو ایڈیشن یو کاپی هم را سره نشته نو داسې ډېر لیکوال شته چې د هغې د کتابونو ډیمانډ شته خلک یې خوښوي خلک یې اخلي خلک یې ګوري مینه ورسره کوي هر هغه کتاب خلک اخلي چې په هغې کې د خلکو د انسانانو د ژوند خبره یې د هغې د پرمختګ خبره یې د هغې د غمونو او دردونو خبرې پکې او د هغې حل پکې موجود نو داسې کتابونه خلک اخلي او ډېر په مینه اخلي
صحیح علي اکبر سیال صاحب جنگونو یا غربت ملیونونه پښتانه مسافر کړي دي دا کتابونه کابل پېښور یا جلال آباد کوټه کندهار کې چاپ کیږي خو زمونږ پښتانه ملیونونه پښتانه له دغو ښارونو لرې دي په نورو هیوادونو کې ژوند کوي دا زمونږ په پراګ کې یو امریکا کې خلک شته په هر وطن کې پښتانه شته دي هغوی ته خپل هنر څنګه ورسو خپل شعر خپل کتاب هغوی ته د دې نوې دور تقاضي څه دي مونږ هماغه کتابي بڼه باندې رسولی شو که څه کومه بله لاره تاسو وینئ
نور کتاب چې وی موجود وی نو باید چې دا د ملګرو په ذریعہ د دوستانو په ذریعہ د عزیزانو په ذریعہ یورپ امریکا میډل ایست ته ولېږلی شي دا ډېره زیاته خبره ده او د دې نه سربېره خبره ده کېدی شي چې د انټرنیټ په حواله سره دغه کتابونه په اپلوډ شي او هغه بیا خلک ګوري د یورپ او د امریکا خلک یې هم ګوري نو هغه ته د کتاب درسولو دغه یو دوه څلور لارې شته چې هغه ښې لارې دي اوس خو د دې ګلوبل ټیکنالوژیکل انقلاب په نتیجه کې د دنیا بیخي داسې په انسان پرې ورغوي کې پرته ده هر څوک ورته ځان رسولی شي او لیدي او کتی شي نو که موږ په دغې ټیکنالوژي کې د کتاب او د ادبیاتو د خپل تاریخ او د خپلو اتلانو د خپل قام او د خپل ولس خبرې او بحثونه پیل کړو او آغاز یې کړو په څه نه څه طریقو پکې د نوي کل راملوث کړو انوال یې کړو پکې
صحیح مننه ستاسو خبر هیله بخون کې دی او ستاسو شعر هم هیله بخی سړی ته د ژوند سره سړی مینه پیدا کیږي که تاسو ته ممکنه وي یو بل شعر به هم د خبرونه په دې برخه کې اوریدونکو ته ووروي
بالکل چې څنګه تاسو وایي زه د سره ما
ارشاد
چې څومره شعری زما خو بس شعر چې مې لیکلی دی نو د مخې سره مې چاپ کړی دی ولس ته مې خپل ذهن په وخت ترانسفر کړی دی خپل امانت د ولس امانت مې ولس ته رسولی دی
په وخت مو رسولی دی انتظار مو نه دی کړی
نو که غزل وایې نو غزل به
درته غزل به اور
دا غزل دی نجیب خان چې غم چې پتنګ نه کو زړه به مې اور څنګه نه کو
ډېر
غم چې پتنګ نکو زړه به مې اور څنګه نکو سوی به څنګه نکو زړه به مې اور څنګه نکو
ډېر
او نازړه ولاړه اړولې مخ پریوتی بڼا
کم تصویر دی
نازړه ولاړه اړولې مخ پریوتی بڼا بنگلو چې شړنګ نکو زړه به مې اور څنګه نکو
ډېر خسته ډېر خسته
او چې دم ختلی میخانو ته مې د زړونو قتل چې دم ختلی میخانو ته مې د زړونو قتل جامونو کړنګ نکو زړه به مې اور څنګه نکو
ډېر خسته
او د ننګیالو پلنې سینې چې شوې خالی د شوره د ننګیالو پلنې سینې چې شوې خالی د شوره غرونو غورځنګ نکو زړه به مې اور څنګه نکو
ډېر خسته
او د سوال ډوډۍ ته چې ولاړې وي تورسرې پیغلې د سوال ډوډۍ ته چې ولاړې وي تور سرې پیغلې یو تن پہ ننگ نہ کو زڑب میں اور سنگ نہ کو
دیر خان
او سیال پوی ہم سرے نشوے د جانان منگولے سیالا پوی ہم سرے نشوے د جانان منگولے نکریز و رنگ نہ کو زڑب میں اور سنگ نہ کو
دیر خیس
او غم چی پتنگ نہ کو زڑب میں اور سنگ نہ کو سوی بے سنگ نہ کو زڑب میں اور سنگ نہ کو
دیر خیسته ده درنور دن کو ده خیسته شاعری ده اکبر سیال سیب ده هغه شاعر چې کله ژوند د ژوند په شان نه وینې نو زړی اور کوي زړی سوی کوي په ژوند باندې زړه خوږیږي نو سیال سیب مننه ستاسو شعرونه ډیرو هنرمندانو ویلي د کوم هنرمند ناراضی چې ستاسو د شعر سره انصاف کړی دی
زما د شعر سره ټول هنرمندانو ډېر ښه انصاف کړی دی هغه که ښاغلی هارون باچا دی که ښاغلی سردار علي ټکر دی که ښاغلی ګلزار علم دی که ښاغلی سردار یوسفزی دی که هغه بختیار خټک دی که نغمه ده که منګل دی که نازیه اقبال ده که اختر شاه دی که یو بلا یعنی زه خو زما په خیال چې په دې ژوندو شاعرانو کې غالبا داسې شاعر یم چې زما نوي پیسه ده شاعري دا موسیقۍ ته تللې ده او د زمونږ د دې قومي هنرمندانو د کور غداري چې د دې په ذریعه کور کور ته نو دغه غږونه ورسي.
بالکل همداسې ده. دا راته وایي سیال صاحب چې شاعر ته په موسیقۍ او سندرغاړي ته په شعر پوهېدل څومره ضروري دي؟
اوس هارون چې دی نو هغه ډېر ښه په شعر پوهېږي، سردار یوسفزی پې پوهېږي، سردار علي ټکر، ګلزار علم دا ملګري دی په شعر ډېر زیات ښه پوهېږي او بیا دغسې په موسیقۍ هم ډېر زیات ښه پوهېږي. خو زموږ ځینې سندرغاړي هغې په شعر کې چې دننه هغه کومه خبره یي هغه ته نه رسي. ما ته په خپله یو ځل هارون وایي چې سیال صاحب وایي چې زموږ د وطن ستونزه دا ده چې خلک دلته په شعر نه پوهېږي.
صحیح.
نو او بیا شاعر چې دی نو شاعر خو په کار دا دی چې دی کله شعر لیکي نو چې د ده وجدان د ده روح دا هر وخت په لړزان وي، په دې کې خوند وي، رنګ وي، جمالیات وي، زندگی وي، په کې د ده په زړه او دماغو کې موسیقي شړنګیږي. نو که داسې وي نو د دې په نتیجه کې به د موسیقیت او د تغزل نه ډک غزل، شعر، نظم او نور لوبې او سندرې دا به په وجود کې راځي. نو شعر خو د درد ژبه ده، د مینې، امن او د سرور ژبه ده، باید چې د دغه خیال پکې وساتل شي.
بالکل همدغسې په کار ده. یو لږ وخت پاتې دی نو ستاسو نه یو بل شعر اورېدی شو، بیا به خدای پاماني کو. سیال صاحب ستاسو خبرې ډېرې خوندورې دي، سړی وایي چې اورم همدغسې، خو د موږ به د خپرونې وخت هم ګورو نو که څه ممکنه یې درته.
بالکل ز قربان. ما یو سندریز ټپیز په لطیف لاله په تین لیکلی وه. خو هغه ټپیز دي که نه کوي چې هغه درته ووایم؟ نو یو جداګانه سیز دی او ډېر مزدارترنم کې به ویل غواړي.
بالکل وابرو د لطیف لاله اروا دې خاده وي، د هغه په پښتو ادب باندې او په پښتنو باندې ډېر احسانونه دي. نو څه ناڅه د هغوی هغه بدل سیال صاحب ادا کړی دی. وابرو زه به اول ځل اورم، اورېدونکي به م اوري. ډېره مننه وابرو.
دا سیز ما دا اوس د لطیف لاله تلین چې کېده په پېښور کې په هغې کې موري ده. نو
صحیح.
بس هغه دا مې د لالا په سترګو لیکلی دی، داسې ټپیز غوندې او سیز دی نجیب خان.
بالکل اورو سیال صاحب، بالکل اورو. غوږ غوږ یو، مهرباني.
لالا د سترګو نه دزار شم په کې لوست دي د ژوند ټول کتابونه، ما په کې لوست دي د ژوند ټول کتابونه. لالا د سترګو نه دزار شم ستا په خندا پسې مې زړه ژړا کوینه، ستا په خندا پسې مې زړه ژړا کوینه. لالا د سترګو نه دزار شم د پېښور کوسې دې ډېر کړي ارمانونه، د پېښور کوسې دې ډېر کړي ارمانونه. لالا دسترګو نه دزار شم پتا آباد و دا وطن غرون دشتنا
دیر
پتا آباد و دا وطن غرون دشتنا دمارگ لیل من تراشا بیا مو جوڑ کڑی درنگنو مخامنا بیا مو جوڑ کڑی درنگنو مخامنا لالا دستر گنا دیزار شم راشا چه خل دید سینے کڑم پر حرنا راشا چه خل دید سینے کڑم پر حرنا سیالا لطیف لالا توایا عمر خان دے پ جنت کی یاد وینا عمر خان دے پ جنت کی یاد وینا نرے باران پاس پتی رائے ور وینا دبنگو بوٹی دلونگ بوئی کوینا جانانا لطیف جانا لاس رکھ.